اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زه بشیر غواخم او د څلور څخه تر پنځو بجو په دې خبرونه کې ساسي کوربایم. تاسو به نن په دې غړې کې په دې خبرونه کې خبرونه ورسته د ګلګت بلتستان په اړه وایو چې هغه ته یو پیښه شوې ده او پولیسو سره نښته شوې. هغې په اړه به تازه معلومات درته درکو. خاول به نجیب امیر ته ورشو، هغه به خبرونه راته وایي.
گلگت بلتستان په چلاس کې د پولیسو 15 سرتیر او 2 ولسی کسان وژل شوی. چین د کورونا د مخنیوي اقتصادي بحالې لپاره پاکستان، افغانستان او نیپال سره مرسته کوي او شمالي کوریا د کورونا مخنیوي لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول. دا خبرون تفصیل. چارواکي وایي نن د گلگت بلتستان په چلاس سیمه کې د پولیسو په یو چاپه کې 15 د پولیسو سرتیري او 2 ولسی کسان وژل شوی دي. د وینې خطې پر مهال د ترهګرۍ ضد د رادیو پاکستان په وینا د پیښه ملامسته شوه چې د ترهګرۍ ضد جنگیدونکو پولیسو په سیمه کې د مطلوبو کسانو د نیولو لپاره په یو کور چاپه ووهله. په سیمه کې د پولیسو وینا امتیاز خان وایي تر یو ساعته پورې د دواړو خواوو د ډزو تبادله روانه وه. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د کومې وسله والې ډلې خلاف کمانډویان عملیات کول، خو تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډله دغلته فعاله ده. د سیمې یو اوسیدونکي روشن خان نن د ټلیفون په کرښه مشال لډیو ته وویل په وژل شوو 2 ولسی کسانو کې یو د اسلام آباد د نمل پوهنتون زده کوونکی دی. د ولسی کسانو د وژل کېدو په غبرګون خلکو مظاهره هم کړې او جسدونه یې د قراقرم هایوی پر لویې لارې ایښي وو. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې پرون د غنم پر بحران بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې له پنجاب خیبر پختونخوا ته د وړو غنمو پر وړلو د بندیز د لرې کولو لپاره د اقدامات وکړي. هغوی وویل د غنمو د بحران له وجې خلک په ستونزو کې راګیر دي او صوبایي او مرکزي حکومت چې واګي د تحریک انصاف په لاس کې دي د دغه بحران د حل کولو لپاره جدي اقدامات نه کوي. د اپوزیشن ګوندونو په استازیتوب سردار حسین بابک، اورنګزیب نالوټه، نګت اورنګزی او نورو پر د سملې پر دریس خبرې وکړې. د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش په دې موقع ویل د غنمو پر بحران د قابو موندلو لپاره هغوی سخ کال د سپټمبر د 15 پر ځای د جولای له 15 ولسته د ارزان وړو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د سملې سپیکر مشتاق غنی پر حکومتي وزیرانو غږ وکړ چې د غنمو دا بحران دې په مستقل بنیاد پای ته ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی د لوی اختر پر مهال له احتیاطي تدابیرو سرغړونه ونه کړي. پرون په تلویزیون په یو وینا کې نوموړي وویل که چیرې د روغتیا اصول په پام کې ونه ساتل شي نو وایرس لا نور خورېدای شي. وزیر اعظم وړاندې وویل چې د لویو اقتصادي تاوانونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره یې بشپړ لاکډاون عملي نه کړی شو. نوموړي دا وکړه چې په پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کمېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وایرس تر اوسه ټول 2,015,221 کسان نیولي او 15,315 کسان یې وژلي، خو له 2,200 نه زیات کسان ترې بېرته ښه شوي هم دي. پاکستان، چین، افغانستان او نیپال د کووېډ 19 د مخنیوي او د اقتصادي بحالۍ لپاره په شریکه په کار کولو رضا شوي دي. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي د څلورو وړو هیوادونو د وزیرانو ترمنځ دا غونډه چې پرون ناوخته آنلاین ترسره شوې د غونډې کوربتوب د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر غاړو. د پاکستان له غاړې د اقتصادي چارو وزیر خسرو بختیار په غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هم په آنلاین غونډه کې ګډون درلود. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې موقع وویل هیواد یې د افغانستان، پاکستان او نیپال سره د خلکو د صحت، د معیشت د ښه کېدو، د کار د بحالۍ او پر کووېډ 19 ناروغۍ د قابو موندل کېدو لپاره مرستو ته ژمن دی. شمالي کوریا سرلننه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو کولو اعلان وکړ. د یاد هیواد کې سی ان ای خبري اژانس نن لیکلي سرحدي خارګوټه کایسونګ له نورو سیمو تړل شوې. په ولسوالیو کې د کورونا سکریننګ یا معاینه شروع شوې. ضروري وسایل د ژغورنې جامع او طبي اوزار هلته د لیږدولو په حال کې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جولای په 26 وروسته لاغي بیړنۍ حالت اعلان کړ چې په یو سرتیری په کورونا وایرس د اخته کېدو شو شک شو چې په یو سرتیری کې د کورونا وایرس لیدل شوی که په دغه سرتیری کې د کورونا وایرس وموندل شو، دا په رسمي ډول په شمالي کوریا کې د کورونا لومړنۍ پیښه وي. خو کارپوهان په دې نظر دی چې په شمالي کوریا کې وار له مخکې کورونا خپره شوې ده. د راپورونو پر اساس د جولای تر 14 په شمالي کوریا کې 1211 کسانو ټیسټونه شوي او ټول منفي راغلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په شمالي کوریا کې 496 کسان د مهال قرنطین دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو ته نجیب امیر خبرونه وویل. په خبرونو کې تاسو واوریدل چې نن د گلگت بلتستان په چلا سیمه کې د پولیسو په یو چاپه کې 22 کسان وژل شوي دي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 پولیس والا هم وژل شوي دي. که څه هم په دې اړه باندې ډېر معلومات تر اوسه پورې نه دي راغلي، او مشال ریډیو کوشش کوي چې د بیلابیلو سرچینو څخه، د حکومتي سرچینو، ځایي خلکو څخه نور معلومات تاسو راوړي. خو د سیمې یو اوسیدونکي روشن خان د امری چې په اسلام آباد کې زده کړې کوي، هغه مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو 22 کسانو کې یوې د اسلام آباد د نمل پوهنتون زده کوونکی دی. د روشن خان د امری سره زموږ همکار داود خان خټک لږ مخکې مرکه کړې ده، راځي چې وایو.
او جی سر، دا داسې شپې تقریبا زموږ چې کوم کور اطلاع د هغې مطابق دو بجې نه پس داسې فایر آواز شروع شوی و. چې څنګه کور نه ووتو هلته آپریشن شروع کړی و د پولیس والا. د مقامی چې کوم خلک دي یا لوکل، موږ له هېڅ چا د پته نه لګېدي څنګه چې آپریشن و، څو اطلاع نه و، څو ایف آی آر نه و. والته چې موږ څنګه والته ورسېدو، 5 کسان پولیس والا کور دنه سایډ مړ شو، او دو چې کوم هغه یو سټوډنټ و نمل یونیورسټي او بل یو مزدور کس و، هغه دواړه هغه ډېډ باډي آوټ سایډ پراته.
تاسو وایئ چې دا کوم کسان د سیویلین چې کوم مړه شوي و، په دې کې یو د نمل یونیورسټي سټوډنټ و؟
جی جی، نمل یونیورسټي آی آر ډیپارټمنټ سټوډنټ.
او دا کومه واقعه چې شوي، نو آیا دا واقعه د دهشتګردۍ سره تعلق لري که نه؟ دغه ځای کې څه جرایم پېښه خلک و؟ که دا څه قسمه واقعه ده، څه خبرې دي دغه ځای کې؟
سر جی، دا خو بالکل د دهشتګردۍ سره خو اول تعلق بالکل نه لري. چې چېرته دهشتګردي که یا تو سر چین، هغې کس یو ایف آی آر یې یا څو قانوني ډاکومنټیشن یې، هغې بالا کې یو ریکارډ، یو سټوډنټ چې کوم نمل یونیورسٹی اسلام آباد کې یو الگ سټوډنټ سبق وي، هغه په څنګه دهشتګرد هغه یې نو هغې به ډیټیل به هغوی سره کنه. بل خبر دا د هغوی دواړو مزدور یو والا چې کوم بل الگ ده، د دې چې کوم نمل اظهار کزن چې کوم ده، هغه په بازار کې مزدوري کول، چلاس بازار کې، او چلاس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر دا عام زینہ دا دل تا آئی جی پی ناس تی، کمشنر آل تی، ایس پی، ایڈیشنل ڈی سی، او دو دمرا وی آئی پی، او آرمی کسانے طول ہار سو آل تا پر کسانے آل تی لوکل آل تا خود دیسی کسانی نا. او بولتا چی سر چی کم زی کی دا واقع شیو دا خو بلکل ڈیپٹی کمشنر ہو سرا بلکل خواہ کی کور دا
بالکل. دا وایي چې دغه کلی چې کوم دی، د دې نوم هم راته والی، او دا علاقه چې کوم ده، نو آیا په دې کې داسې دینه مخکې کوم داسې جرایم پیشه خلکو سره موجودګي وا که نه وا، یا داسې سیکټیرین یا داسې دهشتګردۍ سره تعلق لرونکي داسې سره موجودګي، داسې سره حالات
ثابت؟ خو تاریخ کې دلته بالکل د چلاس چې کوم دی کنه، چلاس حوالی سره خو یو اکثر دلته دو دری واقع چیر دے، یو کوستان ایرے کے مخ کی سیکٹیرین بیس میں واقع شو، او بول او لولو سر کی، خو اغا کیس او دی سرا بالکل تعلق نشتا. اغا کیس کی چکم کسان ملوی سا غطول دی ریلیس کری دی، نن سب اغو کور کی ناس دی دقا شان اغا خلق چکم مخ کی تکم کی سن کی، او چو بول دا چکم دا کیس دی کی خود دی بالکل کنفیوژن مغل دقا شیز دی چی مغل دون دا کوشن مغل انتظامی نو پیڑی چې تاسو حساب کتاب او ایس پی چلاس چې کوم شیرخان دی هغه لوم پتنی هغه هغه په هغه لوم انفارمیشن نشته.
په دغه علاقه کې چې دا واقعیا وشو، نو د خلکو سره رد عمل د خلکو سره دی اوس سوې ځای خلک؟
او ستاره دی هغه دی وخت پوری چې کوم ډډ باډي هغه روډ کې دی، دا چلاس چې کوم کېچ روډ بلاک دی، او فوري تور باندې خلک بار وتل دا جلوس دی، او ډي سي صاحب راغل، او ډي سي راغل ایڈیشنل ڈی سی بلال، او ایس پی شیرخان، هغه خلکو ته خدا وی چې تاسو دا باډي اوچت کې زی او موږ به دې باندې تحقیقات وکړو. خلک دغه ډیمانډ کوي چې دا الګ دهشتګرد نشته، تاسو د کوم دهشتګردي ټپا دي من لګول او هم به بتا وچت چې د دې به فری اینڈ فیر انویسټیګیشن وي. د تاسو څه حساب کتاب سره تاسو د کسان وژل دا بول دا چې کوم پنځه پولیس والا کسان دي، موږ باغې يم چې د پولیس والا غریبان هم دی ول وژل دي پولیس والا دا چا وجه څوک دا تل چرته نو راغو ته ټول کنفیوژن.
روشن خان ک درته وایي چې دا کوم ځای کې چې پیښه شوې ده دا څنګه علاقه ده، او کلک د دې جغرافیه را ته وخایي چې څنګه علاقه ده، دا د اسلام آباد نه په څومره فاصله باندې پرته ده؟
سر جی اسلام آباد نو تقریبا 470 کیلومتر، تقریبا 500 پر لگبگ 500 کیلومتر ایریا ده چلاس اسلام آباد نو، او دا خو د سنټر ایریا ده، دا خو دیهات هم نشته، بالکل ډیویژنل هیډ کوارټر دی د چې کوم دری ډیسټریکو سنټر چلاس دی، او دې ایریا کې هاي مطلب هاي پروفایل کسان ناسي وی آی پی ټول یونیورسيټي دا کالجز دي فیمل ډیگری کالجز هاسپټل ریجنل هډ کوارټر هاسپټل ڈی ایس پی ال دی او کمشنر ال دی آی جی پی مطلب دا هاي لیول کسان ټول ال دی، دا کو نارمل زین دا دیهات نه دا بیگ وډ ایریا نه، دا خو بالکل سنټر ده چې څنګه چې د پخاور شان زیاده چې څنګه چې پخاور شان زه کې پکې کې او تاسو څنګه
کې مطلب دا چې څنګه چې پخاور خار دي نو دغه زه هم دغه سي دي
بالکل سر ډېر غټ خار ده.
ٹھیک،
او دا بیا میری بادشاہ ټیم دلته جوړی کی او دا خوده سټریټیجیک لیډر امپورټنت زیاده.
تاسو د ګلګت بلتستان یو اوسیدونکو روشن خان د اميري خبري او ردی چې په اسلام آباد کې زکړه کوي، او زموږ همکار داوود خټک سره خبرې کولې په هغه مسله باندې چې نن پیښ شوې ده په د ګلګت بلتستان په چلاس کې د پولیسو په نه په یو چاپ کې 15 پولیس افسران او 2 ولسی کسان وژل شوې دي. په اړه تاسو واردل اوس به یوې بلې مرکې ته لاړ شو، د مرکه د کوهاټ ضلع د لایف سټاک یا د مالدارۍ د ادارې د مشر شهروار انور سره زموږ همکار ممتاز بنګش کړی ده. په دې مرکه کې به تاسو واورئ چې د څارویو نه چې اوس د لوی اختر په موقع باندې اکثره خلک به څاروي قرباني کوي، نو د دې نه کوم مرضونه خپرېدی شي او بیا د دې مخنیوی څنګه کیدلی شي؟ ازی چې دا واورو.
د مشال اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. نن موږ سره موجود دی کوهاټ کې د لایف سټاک یا د مالدارۍ محکمې لپاره د ضلع مشر ډاکټر شهوار انور صاحب. دوی سره به موږ خبرې کوو چې د لوی اختر لپاره سیمې ته خلک ته هیواد بیلابیل سیمونه د قربانۍ څاروي یا مال راولي، نو اوس د کورونا وایرس مخنیوي یا د څارویو نه یو قسم مرض په انسانانو کې هم خریدی شي چې په عامه ژبه کې ورته کانګو وایرس ویل کیږي، نو ډاکټر صاحب یا د دوی چې کومه محکمه ده دې مرزونو مخنیوي او د خلکو په هوی لپاره سرنګ غمونه پرته کړی، نو ډیره مهرباني ډاکټر صاحب چې موږ لم وخرا کړ.
مهرباني. شیوار صاحب دا وایي چې اختر روان دی، منډیانې ولګې دي، خلک د زنورو خریداري د پاره یا د پلورلو د پاره منډیانو ته راغلل، په روډونو راوتل، نو په دې حالاتو کې ستاسو محکمه چې ده هغه څه کردار ادا کوي لګیا او څه قسمه غمونه تاسو اخیستي؟
په دې سلسله کې موږ تقریبا ڈپٹی کمشنر کوهاټ عبدالرحمن صاحب سرامو په 29 جون باندې میټنګ وشو، په هغه سلسله کې موږ 7 چیک پوسټونه جوړ کړو. هغه کې انٹری پوائنٹس چې کم ځای نه لکه پنجاب نه شفٹ کیږي دغه تلته هغه ته موږ هغه ته کی پی کی تا دا اینیملز، نو په هغه باندې چکن شکر درې پوائنٹ باندې موږ یو چیک پوسټ جوړ کړ، یو پنڈی روڈ باندې پدوو سڑکو باندې مو یو چیک پوسٹ جوړ کړ، او نور چې کوم ریکگنایز گورنمنٹ طرف نه لکه فار ایگزامپل دا لچھئی کې مو هغه دا هغه باندې جمعې پورې زی منډی لګی، په هغه باندې بیا بل منډی لګی هفتې پورې زی بلی ٹنگ کې، اتوار پورې زی کوهاټ کې چې کوم استری منډی نه دی پد کې ایس او پیز مو فالو کوو چې دچا ماسک نه وی چا هغه نه وی دی مو خپل ډیپارټمنټ د کانګو اگینست چې هغه تا دغه سه ایبریویټډ نیم او تاخلی سی سی ایچ ایف او دا سه یو براډر نیم هغه تا خلی کانګو، نو هغه اگینست دا بیسیکلی دا یو ټیک تا دا یو هغه د چیشړ دی چې کوم دی دا مال سکن کی وی، نو هغه چې کنټیکټ وشي هیومن بینګ سره نو هغه دی وجنا به دا شفٹ شي هیومن بینګس ته چې کوم ډیر ډینجرس دی هغه دی نو دی هغه وایټ کولو لپاره موږ دغه ټول هغه کې چې کوم دا باقاعده خپل سټاف ډیبیوټ کړو چې هغه بلکې ټول ډسټرکټ کې موږ هغه لږ سټاف خپل ډیبیوټ کړو.
تاسو دا وینا مطلب دا دی چې دا یو یو شینه چې ورته موږ عام خلک وایي دا د مال وینس خې د مال په سرمنه کې خفي او دا چې کله انسان او چې چې یاد انسان تر ووري نو دغه وجنا انسان کې هم دا وایرس خوري. تاسو
بالکل بالکل انسان دے وجہ نا داغا کانگو نا عورت یہی زکا چیکری مین کانگو ہیمریجک فیور د چې د دکی بیډی رائی ټیمپریچر او ډیر هغه ډیر زیات نقصان رسي ورستو کال هم پداغه کې سرګول کې داسې یو کې شوه چې هغه جن نرتل او هغه کساب و هغه په اور میک باندې هغه د جن کې چې چلے بدل ترالو هغه باندې افیکټ او شو دی هغه سیمټم شروع شو هغه به تقریبا 25-30 دن پورې هغه چې هغه هاسپټل کې اډمټ.
هغه ډاکټر صاحب دا وایي چې کوم انسان ته د کانګو وایرس تاسو چې کوم نو واغیست دا چې منتقل شي نو د دې علامات څه وي او دا څومره خطرناک دی؟
علامات دا دي چې ډېر های ټیمپریچر او شیورینګ او جاینټ سپین او چکم هغه دا
ډېر مطلب ته بدن د
کیږي ډېر دی په جوړونو درد هغه بالکل سیم لایک چونګي اوس دغه مکس دغه هغه دا او دلته چکن اور سره خطر دی هغه ولا هم دا کورونا هم دا نو مو کوشش کوو چې بای دغه شی چې وایډ وی زکه مو دغه منډاینو کې هم ایس او پیز فالو کوو ایس او پیز نه پست چکم دی کنه ایون منډای ته زخپل لاړه ما اگر بم زتا سسرا کا واٹس ایپ اگر بھی اگر زتا سسرا شیرم کما اگر تمو بغیر دے ماسکس نہ سوک ہم نے برخی
ڈیٹا سے دے وائرس یا دا کانگو وائرس مخنوی لپارا یا دا کورونا وائرس دا مخنوی لپارا تا سو سگمونا پر تک ریزٹ ٹک فتا سو خود دوی تا ماسک وار چوالو دے دین علاوہ منو سکری
نو اس مو لکاغنا لکا 21 ناغنا جولائی نا مو دغه ټیمونه اکټیویټ دي او په دا ټول سمرا دي کګنایزډ او داغه چې کوم لکه انټری پوائنټس دي سمرا منډې نی دي ټولو کې موږ کنه انټی کانګو یا انټی ټیکس سپری چې کنه موږ کوو لګي
مطلب دا د کومره چې لارې ردن شوی کوارتان نو الته تاسو د کانګو د مخنیوي سپری ګانې کړی دی
بالکل شروع کړی دی اوس پورې هوټل چې سمرا پورې عید الاضحی وی امر پورې ودا دا چې کنه لا شی به کنټینیو
حکم خلک چې کوم خلک چې مال ساتي یا کوم خلک چې مال د پنجاب نه راوړي هغه د پاره تاسو سویل غواړي چې هغه د کوم شیینو یا د کوم خبرو پام وساتي
بس هغه دغه هغه ته چې چونکه هغه سمره د هغه زب د خصوصا چې کوم سوداګر دي هغه د بز دغه یم چې بای کله تاسو دغه مال کوهاټ ډیسټریکټ ته راولي دغه انټری پوائنټس باندې چې کوم دی مو هغه د ټیمونه ویلاړ دي هغه سره کوآپریشن وکړي او خپل مال چې څومره انټر کوي هغه باندې چې کنه انټی ټیکس کانګو اگینست یا نور هغه ډیزیزز چې هغه ته مو زونوټیک ډیزیزز یې چې کوم دې زناورو نه شفټ کیږي انسانان ہوتا نو هغه کمیونټی دا هغه سره کوآپریشن کوي چې باید تاسو دغه زناور دغه سیمه انټر کوي چې څومره سره هغه باندې سپری دي
نو پنجاب نه چې کله زناور رزي او تاسو د وینا مطلب دا هم دی چې اکثره داسې کیږي چې الته د کانګو د مخنیوي یا د کورونا د مخنیوي سپریګان نه کیږي نو آیا دا شی ضروری نه دی چې مال چې کوهار ته ردن کوي خلک نو هغوی سره د کانګو د مخنیوي د سپری سره سرټیفیکیټ پکار دی یا سره د حکومت طرف نه اجازت نامه پکار ده په دې شي کله خبرې نه دي شوي تاسو
په ده باندې هغه ته پرمیشن گورنمنټ ور باندې کړي دي او دا د مو منسٹر صاحب محب الله خان چې کوم د اګریکلچر لایف سٹاک فشریز او د کوآپریټیو منسٹر ده نو هغه طرف نه دغه انسټرکشنز دي چې بای تاسو به ایس او پیز به فالو کوئ یغ نه پستا ادروایز دغه څه و چې کنه انټری به تاسو نه کوئ
ښه ډاکټر صاحب دا وایي چې دا خو هغه خلک شول چې کوم خلک د پنجاب نه د سوداګرۍ په نیت مال راوړي د سوداګرۍ لپاره راوړي خو د کانګو وایرس ذریعہ هغه مال هم جوړېدای شي چې کوم خلک کور کې ستي د شودو لپاره ستي یا خپلو نو هغه خلکو لپاره به تاسو سویل غواړي چې هغه د دې وایرس یا د دې د کوم شینه یا چیچړ دی یا کوم هغه چې د دې مخنیوي لپاره هغه د کوم شینو یا کوم خبرو یا د کوم سیزنو پام وساتي
زه به په تور یو لکه ډیسټریکټ افسر دا یو خبره به هغه کوم شیر کوم خصوصا د زمیدار ورونو سره چې دمو دغه اکټیویټي اگینست کانګو تھرو آؤٹ دا ایئر ټول کال دغه اکټیویټی د مول روانه وی د دې لپاره نه صرف سپری بلکې د دې لپاره اوس انجکشن هم راغلی دی. زه به دغه ټول دغه زمیندارونو ته یم چې بای تاسو خپل مال کیږي هغه کې شینی او دغه چې کوم ځای کې تاسو ګورئ چې بای دکی لکه شینه اوس پکې هغه شو نو هغه ته کایندلی تاسو انجکشن ورته لګوئ نو تاسو به دغه کانګو نه ټول کالم به عید الاضحی موقع باندې به تاسو بچوئ دغه سے روټین کې به بچوئ. او دا شینی دی وجہ نه نہ صرف دا چی کانگو کی دے وجہ نہ ہیپاٹائٹس اے بی سی دغ مرزونا ہم پدا زنورو کی اگر باقاعدہ مخبل دا غلط اسپتال کی دے دے پارا لیب موجود دا دئی چکل دا سے محسوس کی چی بھائی دے ما ڈنگر چکن کمزور کی دل شروع شو یا کی شینی دی نمو بورتا باقاعدہ خپل سٹاف آست ہو آگا نہ بلڈ رکھ لو آگا بو آگا چیک چی بھائی دکے چی تزیڈی مرض ہو پکے نشتا دا نو دے آگا آگا مخنیبی دے پارا ہم مسر دلتا انجیکشن اویلیبل دی سٹ ایم ہم چوک زمیندار ہم مسر کنٹیکٹ کا بولے شی ز آن لائن تا سوتا دے خپل آفس نمبر ہم دیر کوما 09228604 04 یوزر بیا در ته ریپیټ کوم چې 09228604 04 په د باندې د مو ډایرکټر جنرل ډاکټر عالم زیب صاحب ډیر زیات کوشش تا او موږ لپاره موږ ډیر ستر اماؤنٹ کې دغه انجکشن نه ودا غیر کړی دي څوک زمیدار هم موږ څنګه اني ټایم کانټاکټ کوي شي او دغه انجکشن
څه ده سودا د سرو داستنې چې دي د دې قیمت ته خلکو نو اصول وي یا داستنې ورته مفت لګو یا یوازې تاسو چې ده ټکنیکی معاونت خلکو ته ورکوي د دې سرګندونې یا وضاحت هم کلګو کې نو خبر
دا مو باز اوقات دیہاتوں کی لاڑ شو یا کنی دل تم سو کراشی متنا ڈیر منیمم چارجز چی اگر گورنمنٹ چیٹ فیس یا دے اگدا اگر میکسیمم 10 روپے تن ناخلو او دے انجیکشن قیمت چی اکنا تقریباً 300-400 روپے انجیکشن دے 300-400 روپے گورنمنٹ دمرا سبسڈی وی رکھے جی اگر صرف 10 روپیز آگا ہم یو چیٹ فیس شکل کے تنا واخلو چی اگر بے مو لگا گورنمنٹ ریوینیو تا بے دوبارہ جمع کو ان کے بھی
ڈاکٹر صاحب گورا سنگ چی من گورو دا کوہاٹ یا دا کلیوالی سیمی چی دی دل تا دیر خلق چی دے دا مالداری سر وابستہ دی مطلب مالونا یا سرویس ساتی یا زمی در کئی نو تا حقوی دا پارا حکومت لڑا خوا دا سی سا پراجیکٹونا یا دا سی سا دا نو سا دا سی پراجیکٹشتا یا پروژیشتا چی حکومت حقوی تا معاونت ور کی او دا حقوی سپورٹ ہو کی یا حقوی مرست ہو کی
دا دکی چھکنا غدا پی ایس ڈی پی پراجیکٹ تا پی ایس ڈی پی پراجیکٹ کی چھکنا موسرا اوس دے رورل پولٹری لکا دہی مرغبانی پاغ کی چھکنا موسرا یو اسکیم روان دا
مطلب دا چرگی چھ ستی
چرگی چھ کم ستی نو چرگ وہ ڈسٹریبیوشن موسرا چرگی اوز ببیارتی یو فیز تیر شو دا بو اوز بیا بو مترسی نو آغا کی مو شپیک چرگی چی آغا تا مو یو یونٹ یایو آغا یونٹ شکل کی مو پریفر کوو زیادہ تر لکا بیوا یا یتیمان بچی وی آغی وی نو دا آغا دیہات لیول بنی مجھے کنا آلڈی تقریباً او سا پورے سا 4-5 ہزار یونٹ مجھے کنا ڈسٹریبیوشن وکڑو او کمنگ آغا کی اگست ستمبر کے بعد آغا شیب اوز بیا دو فرامونا دا آغا بو بیارسی دنہ علاوہ دے آگا دے پارا کٹے ہو او بچھڑو دے پارا بل سکیم دا چی آگا کی مو لکا آگا چی آگا نا گورنمنٹ سبسڈی ویر کئی چی کم کٹی دی آگا چی یوے ریزی نوی سا چی یوے میشتے پورے دی آگا ایج وی
کٹی مطلب تاسو دا میخی چکم
میخی چکم بچی دی ایون کب آگا پک بیا کدی غوا بچی وی آگا خیر دا آگا پا مو رجسٹر رو خو پریفر کرو مو آگا او دکے نر بچی دکی چکن پریفر کو نر بچی چی دے آغا نسل سیونگ دے پارا نسل چی بچی نو آغا با صرف یو 5-6 مہین دے پارا وستی او دکی گورنمنٹ آف کے پی کے با آغای تا چکم دا کا آغاوی کٹے وی نو آغا تا 6 مہینوں کے 6,500 روپے بدتا چی کل دا آغا دو والاخپل پیلٹ مکمل شیدہ بورتا ویر کئی او چی کم سخی دی سخی با صرف 3 مہینے ستی او 3 مہینوں کے با دیتا 4,500 روپے فیس ہے وہ ورکئی او چھ تعداد پک نشتا چیرت وہ دس ستے یا پندرہ بہ ستے چمرا تو ستلے شی اگر کی گورنمنٹ سا اگر پک نشتا
ددی دے پارا سدس شرائط چھ چی داغی خیال و ستل شی
بالکل جی ددی پارا گورنمنٹ چھ دا اگر پارا ددی پارا بہ گورنمنٹ اور تھا میڈیسن بدئی تا فری یہ دو سربختی دے پارا وہ چکم ڈیورمر مورتے یو آ بورتا فری وی دے پارا ویکسینیشن بورتا فری وی ڈاکٹر وزٹ بورتا فری وی او دن علاوہ چکم وڑ بچی دی اغو دے پارا یو دس بہترین اگر چاہتے چی ملک ریپلیسر زمیندار عموماً لگا نران کٹی یا سخی زکا حلال کی یا اگر کی خرچ کی چی اگر اگر شدے متبد شی نگر پارا گورنمنٹ چیکر ملک ریپلیسر ہم اور تاگر کڑی دی
مطلب دے شدو متبادل دی
متبادل دی نو اگر تب باقاعدہ چیکر شدو متبادل دے پارا ملک ریپلیسر رکھلی اب آگا بب چیکر موبل کا اور تبیر کو
خانو دا رجسٹریشن کل روان دے تاسو سوائی چی ذمہ داران یا دا کم چی خلق مال ستل غواری اگر ترکم پوری تاسو سر رابطو کی او ست ترتیب سر دا رجسٹریشن کی
بدا دول اخپل فارم باقاعدہ مترسی اگست ستمبر کے بہ ان شاء اللہ دول بمو اس بیا رجسٹریشن کو لکہ یو سپیل دے تا تیر شو چکم بینیفیشریز وہ بینیفیشریز تخپل چیکس او خپل آگا ملاو شو او سیکنڈ سپیل لے اس بیارا رواندا انشاءاللہ دکے با بیا فارمر ایون کا متا آگا یہ اپروچ نشیم کا ولے سرنگی ماتا سو سرا داگا دے آفیس نمبر داگا مدر سر شیئر کرو دی دی موسرا پا ٹیلی فون بندی آگا ہو کی اے ما آفیس وردا 24 آور کلاو دے چٹ ایمم دی متا کال کا ولے شی چٹ ایمم دی رت لے شی
خیر ڈاکٹر سے دس لے چے کم خلق و مال ستلی وی یا کم خلق و چر کی ستلی وی پا ہو مختلف وقتوں کی مختلف قسمہ بیل بیل قسمون بیماریان رزی مرزون رزی نو آغا خلق دے سو کی تاسو سر دے ربطو کی تاسو بغوی تاسو میں مرستا ورکوئی لگر دا چرگو تاغی مرز راسو یادا خصوصا دا مونگ چورتا پا مکمی جبه کی تا بخ مرز وایو دا مال والا دا کسما مرزون دیر زیاد زیان رسی دے خلقو تا دے خلقو ملونو تا نو پا دی حالاتو کی تاسو بے سا زنگری یا خصوصی سا تیمون تشکیلوئی یا تاسو سا ترتیب جوڑوئی دے
بلکل جی دا سلسلی کے بدر تزا دا گا انفارمیشن دیر کم چی وہ اس مسرا موجودہ ٹائم کے پدا کوہار ڈسٹرکٹ کے 29 اسپتال دی دیاغا مشروالی اللہ تعالیٰ پا فضل ماتا ملاو دا او اٹول ایکٹیویٹ تھی پدک تاسو دے طبق والی خبر اوکڑا پدک تاسو دے رانی کھیت یا غول اٹوگا کی خبر اوکڑا نو دکی اٹول دے مو اسپتال نو کے ہر قسم ویکسین چی دو تا کا آغا دے ٹوگا کی ولوی چی مو دا رانی کھیتم یایو یا نیو کیسل ڈیزیز یا NDV دا موسر اویلیبل دی سٹ ایمم زمیدار رت لیشی بلکہ فوٹ اینڈ ماؤتھ ویکسین چی کم بازار کے ندی اویلیبل اگر موسر پدا خپل سٹور کے پا خپل ڈسٹرک کے دلتا ماسر اوسم موجود دی کلا ہم چاہتا چا مسئلہ وا پا دوڑ استر کو اینی ٹائم اگر رت لیشی سمرہ زنوری بھی مو بورتا اگر تا چکم گورنمنٹ دگا 5-10 روپئے چکم اگر دا امگا چارجز بھئی بلکہ کا ڈیر ہیوج اگوی چی فیلڈ لگا کو ایون کا بیواوی اگوی اگر تب مو فری ہم کو
ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب گران اوریدن کو سرنگ چې تاسو دا ڈاکٹر شاہوار انور خبر اوری دی کم چی دا کوہاٹ کی دا مالداری چی کم محکمہ دا یا لائف سٹاک چور تمنگ ویلو انگریزی کی دا دی مشر دے دوی ڈیرے گٹاوری خبر اوکڑی او کتاسو چرتا ہم دا مشال ریڈیو غگ اوری او دا دی دفتر سر استاسو اسیما وابستوی نو سنگ چی ڈاکٹر صاحب تاسو تخبل نمبر اوخ دے نو تاسو ہم سر پا دی نمبر رابطہ کولی شی نمبر یو زل بیا بزتا ستو ایم چی 09/22/0000 ماتے اجازت را کئی دا اللہ پا امان
مشال ریڈیو ہر اورس دا کرونا وائرس پرے دو دا دی دا مخنیوی پا اڑا دا روختیا نڑیوال ادارے لارخونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
اوریدن کو السلام علیکم او ستړی مشی په سروي پروگرام کې موزم علي حامیر زاده هر کلی کوم امید کوم چې روغ جوړه خوشاله وي نن سره په پروگرام کې له افغانستان نه مسکا نیازی ملمنه ده مسکا د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې کار کوي او د پېشي له پلوه یو خبریاله ده مسکا بیلابیل خبرونه پر مخ بوزي ک خبرونه وي ک سیاسي خبرونه وي یا د سپورتس له میدان سره تړلي پروګرامونه وي مسکا د کورونا په اړه یو ځانګړی خبرونه هم پر مخ وړي نو نن په پروگرام کې د مسکا نیازی د هلو زلو په اړه خبرې کوو په دې پروگرام کې هغه تاسو ته مشه وایو
سلامونه ملیحه جانې تاسو ته او رادیو ټولو خوږو درنو اوریدونکو ته هیله لرم چې تاسو سه او ټولو اوریدونکو هم صحت ولري
ډیره مننه مسکا جانې څنګه صحتونه مخ دي تاسو خپل خې
شکر دی مننه سلامات اوسې زه خوشاله یم چې له تاسو سره په اونې کې ملمنه یم
نور کله خو تاسو خپل به پروګرامونه کوي نو نن څنګه احساسوي چې خپل مرکه تاسو نه کیږي سمخ کې تاسو به خامخا مرکه کړي
ملي حاجان مرکه ډېرې کړې دي خو دوه یو شې دي کله چې زه له خلکو پوښتنې کوم زه په هغه خبرو کې یم کنه خبرې کوو سره افهم تفهیم سوالونه او پوښتنې چې کیږي او اوس هم تاسو ما نه پوښتنې کوئ او دواړه په محاوره کې یو نو څه ستونزه به نه یې نو ماته دومره سخته نه ښکاري زما دغه ګپ شپ او ټوکې ټکالی او خبرې ډېرې خوښې دي
زه دا خو ډېره خوښ وم بس امید کوم چې دا باقي ټایم دا باقي وخت په دې پروګرام کې زموږ اساس سره ختیر شي نو اولنې ته پوس په دنو کم مسکا نیازی چې دا غسوکتا اوریدونکو به مورید لغواړي د کمزای سره تعلق ساتي افغانستان خو پراخ سیمه لري نو څنګه د کم ولایت سره تاسو تعلق دی چرته تم ژوند کړي دی او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو
زیاتره کسان نه پوښتنه وکي چې د کوم ځای کې نه بیا دوی ځان دې سیاسي کوي چې زه خو د ټول افغانستان یم کنه زه د څه نو یم دا سمه ده چې زه د افغانستان یم او بیا په افغانستان کې د لغمان ولایت یم په کابل کې زیږیدل یم کابل کې مې ژوند کړی دی ښوونځی مې هم په کابل کې لوستی دی پوهنتون مې هم په کابل کې لوستی او تر ماسټری پورې زه زده کړې لرم په ټولنیزو علومو کې مې لیسانس کړی دی او په عامه اداره کې مې ماسټری کړې ده او همدلته تر څنګ مې بیا په ژورنالیزم کې هم یو کلن ډیپلوم لرم
نو مطلب چې تاسو کوم زده کړې کړې دي نو هغه تاسو د پېښې سره تړلې دي تاسو ته سمرسته کړې ده
مرسته خو کړې ده خو د دې ترڅنګ تر ټولو ډېر مرسته چې ما لیدلې ده له ماشوم توپ نه هغه دا چې زما پلار د افغانستان د مدیر ارتلزن تکړه ویاندو چې په دې برخه کې استاد هم پاتې شوی دی ډېری په افغانستان کې ډېری خبریالان د دوی شاګردان تیر شوي دي او دوی استاد وو نو زما د پلار روزنه یعنی ما سره ډېره مرسته کړې ده د ژورنالیزم په ډګر کې ډېر پلار زه کوم بل هغه نه لرم بل استاد هم نه لرم کوم ژورنالیزم چې ما یو کلن ډیپلوم لرم هغه مې د پلار درس دی چې ما کړی دی په یو انسټیټیوټ کې نو د پلار مرسته مې تر دې دمه پورې راسره ده او تر اوسه پورې ماته زده کړه راکړې ده ژورنالیزم په ډګر کې
ډېر ښه نو د خپل والد صاحب د بابا جان نوم راته اخستل غواړي اوریدونکو بم اوریدل غواړي
بالکل زما پلار په افغانستان کې ډېر مشهور شخصیت دی فرهنګي شخصیت دی سنگر نیازی نومیږي او د افغانستان ویاړ دی او زه پی ویاړم چې د داسې یو کس لورم زما مور هم ډېره راسره مرسته کوي باور کوم علي حجان چې اوس هم زه خپرونه مخته وړم مور مې ناستی نوټي چې کله راسم کور ته ماته وي چې دا کلمه خو داسې تا داسې تلفظ کړله یا دا خبره داسې وه تا به داسې کړې وای دا پوښتنه وای تا داسې کړې وای نه دواړه ډېر راته متوجه دي او د دې روزنه د دوی دغه کوپالنه چې لمانې کړې ده اوس مسکان یا زه یې د دې لپاره کته یم
ماشاءالله هم ده زما د هغې پوښتنې خو تاسو ما له جواب راکړ لکه ما زه همیشه چې زما میلمنې راځي نو زه دا تپوس کوم چې تاسو دې میدان ته راوتي او ستاسو یوه خبریاله په دې کې ټولو کې زیات سپورټ د چا او بیا کورنۍ ته خو څه مشکل نه نو تاسو خو خپل جواب راکړو چې ماشاءالله ستاسو مور بیبي او ستاسو والد صاحب چې دي نو هغوی ستاسو ډېر ملاتړ کوي او کړی دی ماشوموالي نه چې تاسو ستره شوی بیا لویه شوی مطلب تاسو
خپل کورنۍ کې خپل پلارجان ته قتل، نو آیا دغه وجه وه چې تاسو د دې شوبې انتخاب وکړو؟
بالکل، کله چې مې پلار کته په ټلویزیون کې زه وړه وم، نو ما وویل ځان سره چې کله چې زه غټه شوم پانتن مې چې وویلې نو زه به اسمان ویانده کېږم. نو یعنی دا سره دا فکر و، خو یو وخت کې کله چې زه لسم سم نه ټیچ وم نه هم ماتم کوم، یعنی راډیو سره مې ماشومان خبرونه مخ ته وړله. بیا کله چې لسم سم کې شوم نو بیا ما راډیو پرېښودله، پلار ویلې چې درس وایه. ما داسې فکر وکړو چې شاید دغه هیله مې چې وا شاید دا پوره نه شي او پلار شاید ممانعت کړی وي. نو کله چې مې د پوهنتون آخري سمستر بیا پلار راته اجازه راکړله، وایي زه نو اوس د خپلو هیلو ته ورسېږم. نو د دوی له برکته، د دې تشویق له امله زه تر اوسه پورې په دې توانېدلی یم چې ډېر نه لږ څه بریالی اوسم په خپل ډګر کې.
نو مسکا نیازی چې دا هغې د خپل پلارجان نه څه غټه زده کړه کړې ده، د ژوند او یا د کار په هکله څه داسې یوه مهمه خبره چې تاسو ترې زده کړي؟
پلار او مور ته ډېر شیان زده کړي که نه ملیحه جانې. په هر ډګر کې چې ته غواړې کار وکړې، تر ټولو مهمه دا ده چې ته باعزته کار وکړې، باعزته هغه محیط کې اوسې. پلار زه کله لومړۍ ورځ مې دندې وه چې کله زه له کوره وتلم، پلار راته ویلې وایي ما ته به هغه مسکۍ وایي مسکۍ ګوره چې خپل ژوند ګورې، زندگی دې ګورې، له ماشومتوبه تر دې د ما تا ته هیڅ کمی نه ده پرېښی، هره هیله دې هر خواست دې پوره شوی او زه ستا دې معاش ته اړتیا نه لرم، صرف د دې لپاره چې تحصیل دې کړی دی باید د ټولنې لپاره د خدمت مصدر سي، د دې لپاره چې نورې نجونې تشویق سي د کار لپاره، د درس لپاره، تعلیم لپاره، زه تا ته اجازه درکړم چې ته کار وکړي. اما فکر دې اوسه چې هیڅکله هم زما شمله به نه ټیټوي. هر چا چې درته په بده سترګه وکتل، هغه که رئیس و که چپراسي و، نو په دې مخ به یې سپېړې ورکوي او دا کار دې په دې مخ ورته شیندي او زه به پرېدې راځي. نو دا ما ته ډېر غټ درس و، ډېر غټ سبق و چې تر دې دمه دغه خبره چې دا ما ته داسې دا لکه یو غټ جرأت، لکه زه چې هر چېرته کار کوم ډېر په افتخار په لوړ سر کار کوم. ډېری خلک دغه موضوع ته متوجه نه وي یا مور پلار سم نه متوجه کوي اولاد، اما دا ما ته ډېر غټ درس و چې مور پلار ما ته دا وښودله چې یعنی ته به هیڅکله هم غلط کار نه کوي، خپل کار به دې په صداقت کوي او په عزت کې به کوي.
هغه زده کړې چې تاسو خپل خلک وی کنه چې ځان سره اوتړلې او تاسو په خپل کار کوي، ژوند تاسو روان دي، خامخا چې کار کوي او د میدان ته روزي، نو داسې به خلک وی چې تاسو ته څنګه چې تاسو د والد صاحب نصیحت وو چې بد خبره به هم درته کیږي، نو داسې څه تجربه خو تاسو نه ده شوې کله چې چارته څه بده خبره کړي، یا خو تاسو په افتخار سره او ډېر په طریقه سره دا هغې حالات مقابله کړي، نو څه چیلنجونه شته په دې لاره کې؟ زما پوښتنه هم د چیلنجونو پاکله ده.
جالبې خاطرې مې یاد ته راځي که نه، په دې پوښتنې لا اورېدو سره کله چې ما لومړی کار پیل کړ، نو زه چې هغه دفتر ته لاړم یوازې زه پکې مېرمنه وو، نور ټول هلکانو، نو هلکانو به ډېر کوشش کوو چې ما سره یا خبرې وکړي یا به په یو تاریخ نه یو تاریخ. نو زه ډېره جنګره وم، خبرو ته سره ما ورسره خبرې نه کولې او جنګ به مې کوم.
ښه مسکا جنګرم ده، څنګه خو جنګرم ده،
نه پوهېږم لږ څه داسې لږ نو خشنه غوندې یم، د چا خبرو په ځان نه پرېږدم. نو ورځ کې به دوه یا درې همکاران تلل، زمانه به شکایت کوو. یو ورځ دغه د برخې مسؤل زه وغوښتلم، وایي چې مسکا جان دا څه خبره ده چې هره ورځ تا نه شکایت راځي؟ ما رئیس یې زه دلته کار لپاره راغلم او دا خلک ما کار ته نه پرېږدي، زه قصې وکړم که کار وکړم. نو همېشه به دا سره کېدل او ډېری وخت زما دغه خوی چې دی لږ څه داسې خشن غوندې دی. ډېری کسان دې ځان ته جرات نه ورکوي چې ما ته مستقیم یو خبره وکړي، ځکه چې دوی پوهېږي دا چل کې دومره باجراته ده چې موږ نه پرېږدم داسې. نو دغه جرأت او چې لرمه اخلاقي جرأت لرمه، نو د دې باید شوی چې مستقیم ما ته څوک جرأت ونه کړي چې یو خبره وکړي. تر دې دمه ما داسې یو څه نه دي لیدلي، اما په ټولنه کې شته، د دې نه سترګې نه شو پټولی. په ټولنه کې مو ډېر داسې شیان شته چې نجونو ته په بده سترګې کتل کېږي، خصوصا هغه جلکیان چې میډیا کې کار کوي، دوی ته نو بیخي په بله سترګه ګوري چې خدا زه دوی ته داسې ښکاري که نه. هر رقم توقع ترنه کېږي، هر رقم تقاضاوې ترنه کېږي، اما په دې نه پوهېږي چې هر انسان چې هر ډګر کې کار کوي هغه ځان ته عزت لري او هغه عزت له هر څه مهمه ده.
دا هغې څه وجه څه ده ولې ورته داسې کتل کېږي؟ دا خو هم یو باعزته کار دی، همدغه برنامې دي، خپرونې دي، خبرونه دي او ولس خبرونه.
بالکل بالکل، زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په رسنیو کې د نجونو کار کول یو نوې موضوع ده، که څه هم کلونه کلونه کېږي، خو یوازې مونږ کابل نه شو په سر وکنی ولا چې په کابل کې به ټول داسې یو فضا سره داسې یو محیط سره آشنایي د نجونو کار کول په رسنیو کې یا په نورو ادارو کې. په ولایتو کې چې مونږ ګورو، کله چې په ولایت کې یوه ښځه له کوره د باندې وتلو اجازه نه لري، نو د هغې کور نارینه به څنګه یو نجلۍ وګوري په تلویزیون کې او هغه ته به ښه فکر وکړي، او یا هم په یو اداره کې، نو طبعا هغې فکر کوي چې حتمان دوی ښې نجونې نه دي. او ډېرې ما دا مردانه محیط کې دا خبرې اورېدلې دي چې هغه مېرمنې چې مثلا باندې کار کوي ښې مېرمنې نه دي، یا در سره به په یو دفتر کې کار کوي، تا سره به ښه اړیکه لري، خبرې به کوي، خو چې به کې بني بیا به وایي چې والله زه داسې ښځه کوم چې د کور ښځه یې که نه، یا داسې ښځه کوم چې هېڅ مکتب نه دی، نو هغه حیران ورته پیدا پاتې سي که نه. چې دا ولې تر ټولو مهم عنصر یې دا دی چې زموږ خلک چې دي، یو خو دغه تحصیل کم کړی دی یا هم تحصیل یافته نه دي، له دغسې یو محیط سره آشنا نه دي، نوي نوي دغه محیط سره آشنا کېږي، علت یې دا دی. خو زه که خپل ځان ته راسم، یو څه چې زه ورته متوجه سوی یم او له خلکو ډېره خوشحاله یم او تل مننه هم ترې کوم چې ما ته ډېره مینه راکړی، ډېر قدر راکړی، خصوصا ډېر احترام راته کړی. په خواله رسنیو کې به تاسو هم مخسی ویاستئ چې لږ یو جلۍ چې په رسنیو کې لږ مشهور شي، نو ګډې وډې خبرې پسې کېږي یا خراب کمنټونه پسې کېږي. فضل د خدای دی، تر دې دمه ما داسې څه نه دي لیدلي چې ما پسې خراب کمنټ وسي یا خبرې وسي. ډېر کم په سلو کې که یو فیصد کسان ما لیدلي، هغه هم شاید شخصي غدې پکې وباسي. نور نو نو دا څه کله ګوره، ما زه فکر کوم چې شاید د افغانستان خلک اوس لږ لږ دې موهی سره آشنا کېږي، لږ لږ پوهېږي چې رسنۍ بده شی نه دی، رسنۍ ښه ده او ضرورت دی، نیاز دی ورته چې باید مېرمنې هم پکې اوسي، او په هرې برخه کې د مېرمنو ضرورت دی. ځکه چې وخت کله چې موږ وایو چې مېرمنه نیمه نړۍ ده، چې نیمه نړۍ په دې مانا ده که ته مثلا نارینه ټول کارونه وکړې نو ته هم نیمه نړۍ پاتې، چېرته دغه بله نیمه نړۍ در سره یو دا پوره نړۍ سي او هر کار به ته په سمه توګه ترسره کړې. نو زه د داسې یو وخت په هیله یم چې نارینه ټول دی ښځو په استعداد باندې، په پوهې باندې او په لیاقت باندې باور وکړي، او کوم کارونه چې په ادارو کې ترسره کېږي هغه کې مکمله یا نیمه ونډه خورته ورکړي، نیمه د نارینه وکړي، نیمه د ښځو وکړي، تر څو په ګډه باندې کارونه مخته یوسي.
مسکا جانې، تاسو خبره وکړه کنه د بدلون چې خلکو کې رو رو، تاسو په افغانستان کې رو رو بدلون تاسو وینئ، او تاسو وی چې په افغانستان کې په رسنیو کې چې کومې خبریالانې دي خسینه، هغه شمیر کم دی او په کار د چې زیاتې روزي، نو تاسو څه فکر کوئ ځوان کول کې بیا دې طرف ته رجحان څنګه دی؟ هغوی غواړي چې راشي دې میدان ته؟ تر کومه حده بیا ځوان کول دې طرف ته هغه خپل خواهش ښیي چې او دوی دې دغه شوبه خپله کړي یا خبر یادی وکړي؟
په افغانستان کې ډېری ځوانانې مېرمنې ما لیدلې دي چې دوی رسنۍ سره ډېره مینه لري، حتی داسې نجونې ما لیدلې چې دوی ژورنالیزم لوستی، خو کله چې فارغ شوي دي کورنۍ ورته اجازه نه ده ورکړې چې دوی راسي رسنیو ته، په سکرین باندې ظاهر شي، ځکه چې دوی ته دا سکرین ډېره غټه خبره ښکاري. مثلا که په سکرین باندې ته ظاهر سولې، نو په قوم او په قبیله کې به درپسې خبرې کېږي، د پلانکې لور، د پلانکې خور یا د پلانکې مېرمن په ټلویزیون باندې ده که نه، رنګارنګ خبرې کېږي، خصوصا دا خبرې بیا پښتنې ټولنه کې ډېرې دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مور پلار خویندې خپلو ماماتو نه کې ورونه او میړونه، دوی باید په خپله روزنه باندې باور ولري، په خپله هغه تربیه باندې چې اولاد ته ورکړې ده او په اولاد باندې باور وکړي. باور وکړي که نه، چې محیط چې دی خپله محیط خراب نه وي، محیط هر محیط پاک وي. دا موږ انسانان یو چې یو محیط خرابوو یا یو محیط ښه کوو، نو زه په دې باور یم چې مور پلار او ورونه او میړونه باید په خپلو مېرمنو، خویندو او ښځو باندې باور وکړي. پرېږدي دي چې دوی نور ته مثال سي. مثلا که زما پلار دا قرباني ورکړې، مسکا یې رسنیو کې پرېښې، دا ټولنې ته د خدمت لپاره پرېښې، کېدی سي مسکا نور ته انګېزه ورکړي، ځینې مېرمن ته انګېزه ورکړي. خو موږ ځینې هغه خپل کلتور هم چې ده، افغاني کلتور یا پښتونولي چې ده، هغه باید په هر ډګر کې له موږ سره وي، هغه باید هېره نه کړو، ځکه چې کته پیو ډګر کې کار کوي او برخه کې کار کوي او اوسان خپل پښتونولي ورکسي یا خپل مسلمانۍ درنه ورکسي نو بیا خلک پتا باندې باور نه کوي او په دې هم باور نه کوي چې خپل لوني پرې د سیو موهیتا او ښه دغه د فلانې نتیجې جوړ شوی دی یا هغه څه رقم ده چې مالور بلاړ شي. نو ټول خبره دا ممکن ده، مثلا که تاسو په راډیو کې کار کوي یا زه په ټلویزیون کې کار کوم، زه باید دغه خپل کلتور او فرهنګ او خپل مسلمانۍ باید حفظ کړم تر څو نور ته د دې زمينه مساعده کوم چې هغه کورنۍ به باندې باور وکړي او دوی هم راسي خپل هیلو ته ورسیږي، د خپل دغه شوق او علاقې له لارې هیواته خدمت وکړي. تر زما تر ډېره حده حسم ده چې تل خپل دغه افغانیت، خپل پښتونولي، خپل کلتور وساتم، ځکه چې زه فکر کوم چې کېدی چې هغه کوم ورور یا کوم پلار یا کوم خاوند چې ما ګوري کېدی سي چې خپل هغه خویندو مېرمنو یا لور ته اجازه ورکړي، ښه ټول محیط خراب نه دی، کېدی سي چې زما لور ښه وزلیږي او خپل دغه تحصیل او تعلیم باندې چې اولاد ته ورکوي د باندې باید پوره پوره باور ولري او اولاد باندې باید ډېر اعتماد وکړي.
مسکا جان، مونږ خو تاسو ناډو ته پوسو نکوت، ساسو د خبریاله څومره کال شو دی؟ ماشاءالله ساسو د دې پیشي سره تړاو چې دی هغه کله جوړ شو، څنګه جوړ شو دا خوم راته وایي.
تقریبا شپږ کاله کېږي چې خبریالي کوم، خو ډېر یعنی د کار شدت مې چې ډېر کار ته مې شدت ورکړی په دې برخه کې، لا پروسه کال ده دی اته نویم کال له پایل دی. په هم ټلویزیون کې هم یوازې خبرونه به مې ویلې او ځینې مرکې به مې کولې، داسې ډېره پکې فعاله نه وم. نو اوس پکې فعالیت ډېر سوی دی، تقریبا په دیارلس سوه دوه نوي کال کې و چې زه ملي ټلویزیون ته لاړم او هلته به مې هغې سره مې قراردادي یعنی پارټ ټایم کار کوه بعد له وخته، نو هغه وخت کم و نو لږ همکاري به مې ورسره کوله. نو ټلویزیون سره مې همکاري له دغه شپږ کاله کېږي، نو شپږ کاله به کېږي چې کوم.
نو تر ټولو زیات چې کوم ستاسو د خوښې خپرونې دي، سم زیات خوښېږي؟ لکه ما شروع کې ستا اورېدونکو ته وایي ستاسو پاک له چې تاسو مختلفې برنامې پر مخ وړئ، نو ستاسو د خوښې څه دي؟
ملیحه جانې، زما هغه کار خوښېږي چې یو څوک یې وایي چې دای نشي کولی، دا به دې برخه کې نه دای باید ونه کړي، او هغه کار زه وکړم او په ډېره ښه توګه وکړم. ښه مثال د کرکټ نړیوال جامو پروسه کال، نو په دې کې زما لومړۍ تجربه وه. په کرکټ هېڅ نه پوهېدلم، نو زمونږ یو همکار و بسم الله مومن، هغه په کرکټ ډېر پوهېده خو زه نه پوهېدلم.
لکه ولې نه پوهېده؟ کلم لکه بیخي اډو د دلچسپی نه وه، کو نه د دې لوبې سره نه وای بلس، لکه مسله وه
نه لوبه سره مې دلچسپی وه. د افغانستان لوبه مې همیشه کتلې خو په نه پوهېدلم چې مثلا یعنی موږ په خبرونو کې باید په دې لوبو تفسیرې کړې وای، کله چې د نړیوال جام کې لوبې کېدلې، نو چې ته یو لوبه ګورې او چې تفسیره کوي هغه بیا ډېر غټ کار دی، یعنی دا د متخصصینو د کرکټ د متخصصینو کار دی. نو ماته ویلې چې دا خبرونه کې باید ته اوسې، هغه نو ډېر مخالفتونه وو چې نشي کولی پرونه کې کېناستلو، یا دوه ورځې تېرې سولې، پر خواله رسنیو کې هم ډېرې خبرې وسولې چې دا خو په کرکټ نه پوهېږي، نو سټایل کرکټ سره څه غلی کېنه او څه څه اور کوم. علی اجان یو اونۍ تېره سله، یو اونۍ بعد مې چې دا لوبې کتلې، نو دا کوم تحلیل چې ما کوو بسم الله مومن زما کار د کرکټ متخصص دی، نو هغه ماته ویلې وایي چې دا ته څه رقم په یو هفته کې دونه ډېر شیان زده کړل او داسې باندې تحلیل کوي. نو کله چې د خبرونه ختمه سوله، پنځه څلوېښت ورځې وه، نو د همکاران مې ټول متعجب وو، افکاران چې دا ټول هېوادوال متعجب وو، ځکه چې افغانستان کې لومړنۍ مېرمن زه وم چې په کرکټ مې تبصرې کولې، او په د نړیوال جام چې یو ډېر غټ یعنی غټې غټې لوبې پکې وې، نړیوال سطح باندې لوبې وې، نه نو دا ماته ډېر د خوښۍ ځای و چې یعنی ما سیاسي خبرونې مخ ته وړې وې، ادبی خبرونه مې مخ ته وړې وې، او راغلم کرکټ ته او په کرکټ کې مې ځان ورسو. اخره کې اوس چې کرکټ ګورم، په کرکټ باندې یعنی ډېره پوهېږم، مخکې خو بېخي نه پوهېدلم، اوس نو په کرکټ مې ښه ځان پوه کړی دی چې څه کېږي، او په ما تفسیر هم کوي سم.
نو دا خو بیا تاسو له یو بل نه درکول غواړي چې یو غټ داسې ټورنمنټ ترتیب کړو ټول به پکې برخه واخلي.
نو یعنی دا ماته ډېر چیلنج وکړه، یعنی یو ریسک مې قبول کړه، اما ښه ریسک وه، اخره کې پایلې مثبتې وې. همداسې نورې خپرونې مثلا د جرګې پروګرام و، د افغانستان د مشورتي سولې لپاره یوه جرګه جوړه شوې وه، نو په دې کې هم لمړی ما خبرونه مخته وړل، بیا چې کله مې بحث وکړه نو ټوله خبرونه ما ته پاتې شوله، دا مې په مخ یوړه. او یعنی حساسه موضوع وه، او لایف خبرونه چې لا څلور د سهار اته بجو پیلېدله، اې د شپږ بجو پورې به زه ورته ناسته وم او دا خبرونه مخته وړله. همداسې د افغانستان د انتخاباتو پروګرام او تر ټولو چیلنجبل پروګرام زما چې و د کرونا پروګرام و. چې کله کرونا پایل شو په افغانستان کې راغله نو هر څوک به ویرېدل، خو ما پل پسې د کرونا له پایل تر دې دمه ځانګړې خپرونه نیم ساعت هره ورځ لیدونکو ته وړاندې کړې ده. په کور کې مې له ستونزو سره، مثلا له مخالفتونو سره مبارزه کړې ده. په کور
کې لکه څنګه خپرونې تاسو کړې کرونا کې د کور نه تاسو دا نشریات کول؟
نه، مونږ چون نسو کولی، هغه امکانات مونږ نه لرل چې له کوره پروګرام ورکړو، سټوډیو ته تللو. حتی په لومړیو کې به سټوډیو ته مېلمانه هم راتلل، یعنی دا ډېر غټ ریسک و. یوه ورځ نو هر ورځ به په کور کې مور او ورور را سره په جنگ و چې دا پروګرام پرې ده، دا ټلویزیون پرې ده، تا به ونیسي، د کورنۍ ټول غړي به ونیسي. یو ورځ داسې مور په غوسه سوله، پلار ته مېلې وای ته لاړ شه، یو چېرته اتاق ونیسه، ته ولور د نور مونږ کره به راځی.
ما نه منله.
ما ویلې چې دا خلکو ته خدمت پکار دی، زه چې کوم مسلک مې دی اوس چې مې دا لاره غوره کړې ده، باید په صادقانه توګه خدمت وکړم، ځکه چې په دې مسلک کې نو بیا ویره نشته ده، هیڅ پکې شرط او قید نشته ده. ته په هر حالت کې باید خلکو ته اطلاع رسانی وکړي، خلکو ته معلومات وړاندې کړي. نو ما زما خبرونه داسې وه، نیم ساعت وه د نړۍ او د افغانستان وروستي جزئیات به د کرونا په اړه ورکول. په سر کې خو به عامه پوهاوی به مو ډېر خلکو ته ورکول، ځکه چې کرونا نوې وه او دوی باید پوه سي وای چې څنګه ځانونه وساتي. یعنی ډېره مبارزه مې په دې کرونا خپرونه کې کړې ده، نه یوازې کور کې، حتی ما ته بیخي دغه رواني تکلیف غونې پیدا شوی و. چې لږ به مې سر په درد شو نو کور ته چې به راغلم، اول به لاړم شاور به مې واخیسته، کالي به مې ټول ومینځل، نور کالي به مې واغوستل، بیا به مې ځان کوټه کې قرنټین کړی و.
داسې مې هم کړی و. ډوډۍ به درته چادر کوله،
ډوډۍ مې چې راته راغله دروازه مې چک چک کړله، بیا ما ویل عملته کې دی یو بار مصرف ظرفونه مې ټول کور ته راوړل. دا مور مې ډېره وارخطا هم سوله او فکر کوه چې زه نیولې یم،
نو دا باید چې اوریدونکي واوري چې د مسکا نیازی د خپل پیشې سره د دې خبرې حلې سره دومره مینه ده چې لکه د ولس ته خدمت نه پشا کیږي، ځان یې په تکلیف کې اچول خو خامخا یې خپرونې کولې او خپل
بالکل.
نو مطلب دا چې ښه میوه بیا انسان ته ملاویږي، تاسو خپل ذکر هم وکړو که نه، لکه تاسو خوشحاله یې، لکه تاسو خپل هم ذکر وکړو چې خلک ستاسو ډېر قدر کوي، نو څنګه په دې خپل فیصله، په خپله فیصله تاسو خوشحاله یې چې تاسو ځان ته دا شعبه انتخاب کړې ده؟ بیا نورې جینکۍ چې تاسو اورئ، ته به تاسو څه وایې؟ هغوی ته هم راشي دلته.
بالکل، زه پکې ډېره خوشحاله یم. هر مسلک سره یا هر برخ سره چې انسان مینه ولري نو هغې لپاره کار کوي. زه لیدونکو ته یا هغه نجونې چې اوس ما اوري غواړم چې یو څو خبرې وکړم. لومړی دا چې خپله برخه انتخاب کړي، چې کومه برخه سره تاسو مینه لري هماغه برخه کې کار وکړي. کله چې مو کار وکړو له رسک نه مه ډارېږي، له ستونزو مه ډارېږي، ځکه چې ما په ژوند کې دا زده کړل، کله چې ته غواړې مخته لاړه سې ته باید رسک ومنې. که رسک یا ستونزه ونه منې ته مخته نه سر تللی. رسک نو دوه حالت لري، یا بریالی کېږي یا بېرته شاته غورځي. خو څه یعنی لاسه نه ورکوي، بېرته شاته غورځېدل هماغه معنا ده چې نه ته به په خپل ځای پاتې سې، او که ته دغه رسک قبول کړې کېدی سي امکان شته ده چې ته باید مخته لاړه سې. د کرکټ نړیوال جام کې کما مثلا پرانی کې مې هغه وخت ممانعت و، ځکه چې د شپې به تر لس بجو پورې، یوولس بجو پورې به زه دفتر کې وم، یا کله به دولس بجو پورې وم. کور ته به چې راتلم پلار به راته ویلې دا وخت را تک دی چې ته راځې. حتی میاته مې راځي، یو ورځ ما پسې دروازه بنده کړې وه، پلار مې ویلي وو چې دې ته دروازه وازه نه کړې چې بله ورځ وخته راسي. ما ته پلار ویلي وای دا خو مونږ پښتني ټولنه کې ژوند کوو، افغاني ټولنه ده، نو دغه ټول خلکو کرکټ نه ګوري، وای به پرې نیمه شپه کې دې لور را ورځ کوم ځای نه راځي که نه. نو چې دغه یو اونۍ تېره سله خلکو زما صفتونه ډېر پلار ته وکړل، ملګرو یې، دوستانو یې، نو پلار مې پوه شو چې د ما لور ښه کار کوي. یعنی هغه اعتماد و هغه باور مې لاسته راوړه. بعد له هغې نه به پلار راته څه نه ویلي، یعنی دا ما ستونزه وګالله که نه. یو رسک مې قبول کړی و، د دې تر څنګ مثلا کرونا کې مې رسک قبول کړ. هغه مثلا ما ډېر کسان پېژندل چې له کوره نه سو وتلی، په میاشتو میاشتو کور کې وو، او ما په هماغه سخت شرایطو کې خلکو ته کار وکړ او خپل مسلک ته مې ژمنه پاتې شوم. همداسې هر څوک باید رسک قبول کړي. رسک قبلول د بریا لومړنی شرط دی، او تر ټولو مهمه خبره دا لومړی سټیپ دی کنه، کله چې یو کال لپاره ته لومړی ګام اخلي دا ډیر سخت دی، اما که یو دفعه دا ګام دی واخیسته او بریالی شوې بیا نو دغه نور قدمونه ستاسو چې راځي دا ډیر اسانه دي او انسان بریالیتوب ته رسیږي. نو د دې ترڅنګ کله چې یو محیط کې کار کوي او کورنۍ په اعتماد کوي نو دغه اعتماد باید له منځه لاړ نه سي. په کوم اعتماد چې کورنۍ تعلیمي کار لپاره یا هغه دفتر چې تا باندې کوم اعتماد کوي چې تا ته یو کار درکوي نو په پوره صداقت سره باید ترسره کړي. او د دې ترڅنګ باید هغه خپل افغانی یا پښتني کلتور یا د هرې سیمې چې یو منګه، ځکه چې هر سیمې کې د فرهنګ او کلتور ډیر مهم دی، نو کوشش باید وکړو چې دې ته وده ورکړو او خپله پکې پاتې شو. نو د دې دا کار کوو کو د خلکو اعتماد هم لاسته راوړي، خپل وجدان ته به هم خجالت نه یو او خپل کار کې به ډیر بریالي.
ډیر ښه خبره تاسو کړو، ښه پیغام وو. نو مسکا جان دا راته وایي چې د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلانونه دي، څه کول غواړي؟
پلان خو ډیر دی، پلانونه خو یو څه شته. وایي کله چې غواړي چې د بریالیتوب یو راز دی چې کوم کارونه غواړي په راتلونکي کې وکړي نو ښه به دا وي چې د ځان سره دي وي، ځکه چې هغه پلانونه چې ته غواړي خپل ځان هغه پوړۍ ته ورسوي نو که ته یې خلکو سره شریکې کړي ستا نه مخکې بل څوک ورسیږي. نو زه صرف دونه وایم چې زما پلانونه ډېر دي، غواړم چې د افغانستان لپاره، د افغان ولس لپاره، خاصا انسانیت او بشریت ته کار وکړم. هر هغه کار چې کوم تر څو چې مې ساوي او انرژي ولرم به دغه خلکو ته او انسانیت ته به کار کوم، انسانیت ته به ژمنه یم او کار به ورته کوم. نو ټولو ته زه وایم چې پلان ولرئ او د پلان د ترسره کولو لپاره یا د پلان د عملي کولو لپاره باید عملي کلار هم ولرئ، ځکه چې پلان یوازې دا نه ده چې په ذهن کې وکړي یا د شپې په خوب کې چرتونه وایي چې دغه کارونه به کوم، سبا ته عملي سنې، ځکه چې داسې نه کېږي. باید زیار وباسي، کوښښ باید وکړي. کله چې یو ورزشکار کراس کرکټ ته، کله چې د کرکټ کې زمونږ دغه ځوانان ځلیږي، مثلا نبی دی، راشد دی، دوی داسې نه دي چې مثلا د شپې وایي چې ښه دا لوبه موږ ګټو او دا به سبا ته جګېږي او ګټي به. دوی دغه مرحلې ته چې رسېدلي دي ډېر زحمت ښکلی که نه، ډېر تمرین یې کړی دی، لوبې کړي دي، بریا نه مخکې له ماتې سره مخ شوي دي. خصوصا موږ باید له ماتې هېڅ ونه ډار سو، ځکه چې هر دفعې چې موږ لوېږو باید بېرته جګ شو، ځکه چې دا بېرته جګېدل تا ته یو انرژي درکوي. د کامیابۍ په لور باید قدم کېږدو. ډېری د نړۍ هغه ستر پوهان چې دي، عالمان چې دي، سیاسون چې دي، په هره برخه کې چې دوی پرمختللي دي، دوی په مځکه سل نس زر دفعې غورځېدلي دي، دغه ځای ته رسېدلي دي. نو موږ باید همت له لاسه ورنه کړو.
بالکل، ډېر ښایسته پیغام وو. او مسکا نیازی وایي اورېدونکو چې نو رسک نو پرایز په انګلیش کې وایي کنه، چې هیڅ رسک وانخلې نو په ژوند کې کامیابي نشي حاصلولی. نو دوی وایي یو مقصد ولرئ، پاس خپل کار وکړئ او چې څه هدف مزان ته خې دی دای لپاره کوشش وکړئ. نو مسکا نیازی ډېره ډېره مننه. په اخره کې کو یو دوه لفظ ستاسو څخه پیغام وی ټول اوریدونکو ته. نو زمونږ بیا چې ناری نه اوریدونکو دې په تیرا وی ته پتا سویل غواړي.
دا ډېره مهمه خبره ده مالی حجانی، مننه. زه خپل ورونو ته، پلرونو ته، هغه نارینه ته چې دا اوس ما اوري، وی ته مې دا پیغام دی چې تاسو په خپل اولادونو باندې سرمایه گذاري وکړئ. د خپل لور او د زوی ترمنځ توپیر مه کوئ. له ماشومتوب نه دواړه باندې یو ډول زده کړې وکړئ. که سبا مثلا که تاسو نن خپل لور ته اجازه نه ورکړئ چې زده کړې وکړي، مهمه نه ده چې مثلا تاسو بل مسلک نه کیږي. یعنی هغه مسلکونه چې تاسو خوښیږي، مثلا ډاکټره دې سي که نه، معلمه دې سي که نه، که چېرته ته اوس خپله لور یو نارینه مکتب ته نه لیږي چې نارینه ورته درس ورکړي، نو ته بیا د دې تمه مه لره چې سبا ورځ به دغه معلمینې، ښځې معلمینې راسي تا لور ته درس درکړي. یا هم که ته خپله لور نه پرېږدې چې ډاکټره سي، او ته بیا خپله ښځه نارینه ته نه بیا او د ښځې په لټه کې چې یوه ښځه ډاکټره پیدا سي او دا ښځه د کور دغه سیاست را ورته یوسي. نو داسې باید نه وي، باید زده کړه پرې وکړي. هر هغه څه چې اولاد ستاسو جوړېږي، هغه ستاسو تربیه، ستاسو تعلیم، دا هغه څه دي چې اولاد له تاسو زده کوي. نو باور پرې وکړي، پرېږدي چې زده کړه وکړي او د ټولنې لپاره د خدمت جوګه سي. صرف تر ټولو مهمه دا ده چې اعتماد پرې وکړي او اولاد ته مو زده کړي چې ستاسو اعتماد مات نه کړي. او هغه کسان چې ما اوري کاغه نری نه دی که خزینه دی، هر هغه ټولنه کې چې تاسو ژوند کوئ، هر هغه برخه کې چې تاسو کار کوئ، داسې کار وکړئ چې خپل وجدان ته خجالت نه وي، صادقانه کار وکړئ او د خپلو ملي منافعو لپاره کار وکړئ. هغه څه چې تاسو تقاضا کوي هغه څه کار وکړئ. نو خیانت هیڅکله هم مه کوئ په هرې برخه کې چې کار کوئ.
ډېره مننه، ډېره خسته خبرې مو کړې مسکان نیازې، ډېره مننه. کور مو ودان او تاسو ته په راتلونکي کې ډېره کامیابي غواړو.
ډېره زیاته مننه ملیحه جان، خوشاله سم چې له ټولو سره مننه.
ډېره مننه. اوریدونکو، دا ونن په سروې خبرونه کې مسکان نیازې له افغانستان چې یو پیژندل شوی خبریاله ده. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شید